پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 14 د مارچ میاشتې 4 د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان له کړکېچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو باید له ډېرو کسانو سره سلا مشوره وسي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشته جلالزی څخه اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اولوار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړې دي. د کندز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې وسوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او مرګ ژوبله یې اړولې ده. او په تاجکستان کې حکومت خلکو څخه غوښتنه کړې چې د جمعې په لمانځه کې دی ګډون نه کوي. پورا خبر نو اورید. امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ اول وار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره ټلیفوني خبري کړې دي. ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته د دې ټلیفوني مکالمې په اړه وویل چې ده او ملا برادر خبري شی پر مخ تللی وي. دوی وایي چې د طالبانو له مشر سره مې خبرې وکړې، ډېره ښه مکالمه مو درلوده. موږ موافقه کړې چې تاوتریخوالی به نه وي، موږ تاوتریخوالی نه غواړو او وبه ګورو چې څه پېښېږي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به ډېر ژر د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي چې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پراته خنډونه لري کړي. د دې لپاره د طالبانو په وینا یو خنډ د 5000 طالبانو زندانیانو د خوشی کېدو مسله ده. په کندز کې سیمه ییزو چارواکو نن وویل چې وسوال طالبانو تیره شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې. د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو د کندز په باغ شرکت او چله مزار کې د امنیتي عسکرو پر پوستو باندې حمله وکړې او 19 تنه یې وژلې دي.
د امنیتي او دفاعي ځواکو باندې حمله شوې وه چې بدبختانه په نتیجه کې 15 نفره شهیدان لرو، 3 نفره زخمیان. همدا رقم په منطقه د چله مزار وایي چې په دې چله مزار کې هم طالبانو چې دلته 4 نفره شهیدان لرو او 3 نفره زخمیان لرو.
په کندز کې به معتبرې امنیتي سرچینې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په باغ شرکت کې د وسوال طالبانو په حمله کې د ملي اردو 15 عسکر وژل شوي او 3 زخمیان دي. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو ویاند په افغان د ملي اردو پر عسکرو د طالبانو پرونی حمله تایید کړي، خو په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. د کندز والی یا د افغانستان ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د میدان وردګ ولایت شارواله ظریفه غفاری به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله کلنۍ جایزه وګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اعلامیه کې ظریفه غفاری په هغو 200 ښځو کې اعلان شوی چې د افغانستان چې سش کالې د زړورو ښځو جایزې ګټلې دي. دا په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د لومړنیو ښځینه شاروالي په توګه ظریفه غفاری د ځینو زورواکو لخوا تر سخت تهدید لاندې وه، خو هغې مبارزه وکړه او هغوی غلط ثابت کړل او ورته ثابته یې کړه چې ښځې رهبری کولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سشکال د افغانستان لپاره ظریفه غفاری او د یولسو نورو هیوادونو آذربایجان، بولیویا، چین، ماليزیا، پاکستان، سوریه، یمن، بورکینا فاسو او زمبابوی ښځو ته جایزې ورکوي. د تاجکستان حکومت د خیوات له خلکو نن غوښتنه وکړه چې د جمعې د لمانځه لپاره د جماعتونو ته لټګه ډډه کوي. د تاجکستان حکومت دا کار د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. په تاجکستان کې تر اوسه د کورونا ویروس کومه مثبته پیښه نه ده ثابته سوې، خو تاجکستان له چین سره ګډ سرحد لري. د تاجکستان د حکومت د مذهبي چارو کمیټې نن پر فیسبوک لیکلي چې جماعتونو ته پر تګ بندیز لګول داسې یوه مسله ده چې له ډېرې مودې راهیسې بحث ورباندې کېږي، خو لا یې دا پرېکړه نه ده کړې. تاجکستان 9 میلیونه وګړي لري. تاجکستان د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره پرون د افغانستان او څلور نورو هیوادونو سره خپل پروازونه وځنډول. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویل چې د افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیا وګړي د اپریل تر میاشتې پورې تاجکستان ته له سفره منع سوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي و څارونکي د روا ایران د خپلو غنی کړو یورانیم زیرمې تقریبا درې برابر زیات کړي دي. ویل شوي چې ایران د غنی شوي یورانیم په تیرو دریو میاشتو کې زیات کړي، چې د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه څرګنده سرغړونه ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون دغه راز وویل چې داسې څرګندېږي چې ایران درې نا اعلان شوي اټومي ساحې هم لري، چې دغه ادارې په اړه د تهرانه د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ایران د امنیت شورا له 5 دایمي غړو او جرمني او اروپایي ټولنې سره په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، خو د امریکا متحد ایالات په 2013 میلادي کال کې له دغې موافقې ووتل. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او پر ایران خپل بندیزونه لا سره ولګول.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه په اروپرونی کاوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای د افغانستان له کړکېچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو باید له ډیرو کسانو سره سلا مشوره وسی. په کندز کې لږو اورښتونو بازګران اندېښمن کړي.
دغه وچکالی د اندېښنې وړ ده. باغداران واقعا متضرره شوي دي او ډېر اندېښمن دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې کورونا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی چې په نړیواله کچه اندېښنې پارولي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کیدای سي د افغانستان د حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې عملي کېدو ته زړه ښه نه کړي. د ولسمشر ترامپ په وینا د افغانستان له کړکېچ څخه وتل اسان کار نه دی، نو ځکه باید له ډیرو کسانو سره سلا مشوره وسي. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره پرون ټلیفوني خبري وکړي او دا خبري شی بللې دي. امید ظاهرمل د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له څه خبرو.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوې هوکړې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کېدای شي د افغانستان حکومت د دې هوکړې په اړه قانع نه وي. ولسمشر ترامپ چې په واشنگټن کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول وویل د افغانستان حکومت له امریکا سره ښې اړیکې لرلې دي، خو امریکا په افغانستان کې ټریلیونونه ډالر مصرف کړي او یوازې د پولیسو دنده مخته وړي. دی وایي ممکن د افغانستان حکومت د شوي تړون تطبیق په تړاو زړه ښه نه کړي. افغان دولت د کلونو لپاره امریکا سره ښې اړیکې پاللې دي. موږ په افغانستان کې په ټریلیونونه ډالر مصرف کړو، خو په دې کلونو کې موږ یوازې د پولیسو دنده درلوده. موږ باید دا جګړه ګټلی وای او ممکن په لنډ وخت کې، خو زه نه غواړم چې په میلیونو انسانان ووژنم. دا یو لیونتوب دی. د نږدې وخت کې به زموږ حضور شل کلن شي. ما په لومړي سر کې هم وویل چې له دې کړکېچ څخه وتل اسانه کار نه دی، او له همدې امله هم د کار مثبتې پایلې په اړه حیران یم. د افغانستان حکومت رسمن تر اوسه د ولسمشر ترامپ د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کب میاشتې په لسمه یعنی د تیر شنبې په ورځ، هغه مهال چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، وویل حکومت یې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکو هوکړې هرکلی کوي، خو پر ځینو برخو یې ملاحظات لري چې له طالبانو سره به په مخامخ خبرو کې مطرح شي. د ولسمشر له خبرو سربیره د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم ورته خبرې کړې وي. د امریکا ولسمشر داسې مهال د دې هوکړې په اړه د افغانستان د حکومت په نارضایتۍ غږیږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره خپلې ټلیفوني خبرې خې بللې دي. ولسمشر ترامپ ویلي طالبانو ورسره منلې چې نور تاوتریخوالی نشته، خو له دې ټلیفوني مکالمې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور موندلی او یوازې تېره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا په څلور ولایتونو کې د افغان ځواکونو پوستې په نښه شوي دي. د کندوز د ولایت شورا مرستیال سیفیولا امیری ازادي راډیو ته ویلي طالبانو د کندوز په باغ شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي چې پایله کې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي، شپږ ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک هم تاییدوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې دوه سرتېري وژل شوي او یو بل ټپي دی. د روزګان دوالی وین زړګي عبادی هم منی چې په تیرنکوټ ښار کې د طالبانو د برید په پایله کې شپږ سرتیر وژل شوي او اته نور ټپیان دي. خدا چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې د عملي کېدو په اړه مطرح شوي بحثونه پای ومومي او آیا دا هوکړه به عملي شي او کنه، په دې اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. یو شمېر شنونکي وایي د دې لپاره چې دغه هوکړه بشپړه عملي شي باید په نړیواله سطحه تضمینونه رامنځته شي. بله
ډېره مننه د امید زهیرمل. په راپور کې مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د افغانستان له کړکیچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو ځکه باید له ډېرو کسانو سره په دې اړه سلا مشوره وسی. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خپلې پرونی ټلیفوني خبرې شي بللې دي. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر هغه چې د سولې د موافقې د عملي کېدو په اړه نړیوال تضمین نه وي، د سولې په برخه کې پورته سوي ګامونه جګړه پای ته نسي رسولی. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو په وړاندې ځینې خنډونه سته. امید ظهیر مل له شغلي اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا امریکا درکړي چې د سوي موافقې په اړه د افغان حکومت رضایت نه دی ترلاسه شوی؟
د افغانستان حکومت هم هیله مند دی چې همداسې تړون چې مثلا امریکایانو د طالبانو سره کړی باید مخامخ بین الافغاني مذاکرات پیل او د امریکې متحده ایالات چې د افغانستان د حکومت سره تړون لري باید د افغانستان دواړه خواوې باید دوی پر یو میز باندې زمینه مسایله کړی وای، کښېنولې وای، د دواړو خواوو غوښتنې باید پر هغه باندې غور او بررسي کړی وای او دا ستونزه حل کړی وای. زه په دې فکر یم چې دغه ستونزه او مشکل باید په بین الافغاني مذاکراتو کې حل او فصل شي او دغه نارضایتي واقعا زه په واسه دې چې زه فکر کوم چې سری کښې باید مطرح نه وي، شرایط باید مطرح نه وي، خو غوښتنې هم باید د دواړو خواوو ومنل شي او امریکان ته پکار ده چې دې ټکټ باید متوجه وي.
اوس د دغه هوکړې په اړه باندې طالبان هم ژمن ګڼل شوي. یو شمېر برخو ته تازه ولسمشر ټرمپ ویلي چې ملا برادر سره په خبرو کې دا بحث کړی چې تاوتریخوالی باید کمی او هغوی منلې، خو تازه یوازې تېره شپه د ډلې په څلورو ولایتونو کې نږدې دېرش افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که دغسې ژمنتیا اصلا موجوده نه وي، فکر کوئ چې دغه تړون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي؟
ګورې امریکا و طالبانو به همیشه ویل چې باید امریکایان د افغانستان نه وو، نو هغه د امریکایانو ورسره هوکړه وکړه چې په څوارلس میاشتو کې خپل ټول قوتونه د افغانستان نه باس، نو بیا د جګړې دوام ته هیڅ نه و ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې د امریکایانو سره اوربند کړی وو خپل د افغانانو سره هم باید اوربند کړی وای او پر یو میز باندې کښېنستلی وای، د ستونزې او مشکلات به حل کړی وای. خو زه بیا هم په دې آن یم تر څو چې نړیوال ضمانت نه وسي او نظارت، دا سوله سمې پایلې نه لري. په دې کې د امریکا متحده ایالات زموږ ګاونډي او حتی د امنیت شورا دایمي غړي باید ضمانت ورکړي او د دې ضمانت نظارت وسي. د افغانستان خلک ډاډمن کړي چې بیا د ویایمې کلیزې هغه ترخی او تراجیدی بیا تکرار نه
اوس که جګړه شدت اخلي، د امریکا او د ناتو دریز به په دې برخه کې سي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې څرګند کیا هم هغه ژمنو ته په پام چې دوی د افغانستان د حکومت سره یې لري.
امریکا او ناتو ته په کار ده چې یو روښانه دریز ولري. دریز باید دا وسی چې دا جګړه څنګه ختم شي او افغانان باید سلکشي نه وي. همدا یو کتاب دی نو د مذاکرات شروع یې زه فکر کوم د سینه سي کېدای چې دوه فصلې سره ولولي او اخري فصلونه پاتې هغه بیا ګټه نه کوي چې معنا او مفهوم
لري. تاسو څه فکر کوئ چې دې هوکړې د عملي کېدو په برخه کې یو شمېر پراخ خندونه شته دي چې باید فصل شي او د منځه ولاړ شي؟
کاملا خندونه شته، د مذاکراتو ته ضرورت لري. خو زه فکر کوم چې هیڅ کله باید شتونه او سری کرشي باید دواړه لوري ولې کله شرطو د څو کرشو موضوع سه یا خود به خود بمبست.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام له اکرام ناورو.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د واویا پرمختیایي پروژو هوکړه لیکونه چې نږدې 4.8 میلیون افغانۍ ارزښت لري د دغه وزارت د پرمختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د دغه وزارت ویان رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل
پروژه شامل ساخت کانال، کاریز، سربند، سرکای روستایی و اینا می باشد و بعد از قرارداد ازی از طریق از امروز بعد از قرارداد کار از رسما شروع میشه.
دیوای چیل دی پروژونه نگ دی 2 لک افغانان کټه اخلي. د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو په اساس یادی پروژی و په راتلونکي یو کال کې بشپړ شي. تکل شوی د چې د قبالو د ثبت او اجرا پروسه له محاکمو نه د افغانستان د خارج جوړونې او راځي وزارت ته انتقال شي. د دې وزارت ویان حشمت ناصری ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو بې ساري اقدام یاد کړ. هغه زیاته کړ چې په دې کار سره به د کورونو د رسمي قبالو په ثبت او اجراتو کې لازمي اسانتیاوي رامنځته شي. ښاغلی ناصری وویل چې په یاده پروسه کې به د فساد ټغر ټول او د اقتصادي پراختیا لپاره به نوي فرصتونه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو په اساس وړاندې تر دې د زورواکو له لوري زیات شمېر سب شوی عظمکو ته جالی قبالی جوړی شوی دی. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانیو د بدلې دوبای یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ لاس پوله، یو یورو 4 افغانۍ لاس پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.9 افغانۍ.
د کورونا وایرس د نړۍ غنو هیوادونو ته خبر سوی دی. اوس تر چین له نور هیوادونو څخه د کورونا د نویو قضیو ډیر راپورونه ورکول کیږي. اسمت سروند د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. سروند صاحب، لومړی راته دا ووایاست چې کورونا وایرس اوس کوم نور هیوادونو ته خبر سوی دی، دغه پیښه زیات سوی دی؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، په داسې حال کې چې د کورونا په وایروس د اخته کېدونکو شمېر په چین کې مخ په کمېدو دی، په یو شمېر نورو هیوادونو کې دا ناروغي خپره شوې ده. له چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په جنوبي کوریا، ایران، ایټالیا او جاپان کې په کورونا وایروس اخته دي، خو تر چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په ایران کې په دې وایروس او همداراز ایټالیا کې ډېر کسان مړه شوي دي. راپورونه ښیي چې اوس دا وایروس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی. ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د 2,300 کورونا وایرس تایید شوی او 8 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د پارلمان 30 غړي او د ایران د عاجلو طبي خدماتو د ادارې رئیس هم په کورونا باندې د اخته شویو کسانو په ډله کې شامل دي.
تر اوسه په داسې حال کې چې د یو هیواد د پارلمان 30 غړي په کورونا وایرس اخته وي، فکر نه کوي چې عام ایرانیان به تر هغه څه چې د ایران حکومت یې وایي زیات په دې وایرس اخته شوي وي؟
سالی صاحب، همدا خبره اکثره ایرانیان هم کوي. دوی وایي چې په داسې حال کې چې د پارلمان غړي په وایروس اخته کیږي او حتی د ولسمشر مرستیاله په وایروس اخته ده، نو دا امکان نه لري چې په دې هیواد کې د همدومره کسان، څه باندې 3,000 کسان په کورونا وایروس اخته وي او یا د 8 اویا کسان د مړه شوي. دوی باور لري چې تر دې خورا زیات کسان په ایران کې په کورونا اخته دي. حتی افغانستان او د ایران نورو ګاونډیو هیوادونو ته د کورونا په وایروس اخته کسان له ایران څخه تللي دي. قزاقستان د دې لپاره چې له ایران څوک د دغه هیواد خاورې ته لاړ نه شي، په کاسپین سمندرګي کې د اکتاو او کوریک بندرونه بند کړل. افغانستان، عراق او پاکستان هم د لنډ وخت لپاره له ایران سره خپلې پولې په همدې خاطر تړلې وې.
بلې، څرون صاحب، تر ایران وروسته تاسو د نور هیوادونو یادونه وکړه. په ایټالیا کې دغه وایرس ډېر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې کورونا وایرس تر اوسه څومره کسان مړه کړي دي؟ په ایټالیا کې
تر اوسه پورې 9 اویا تنه په کورونا مړه شوي دي. دا شمېر له چین وروسته په کورونا د مړینو تر ټولو زیات دی، تر ایران هم رسمان البته. خو په دې وایرس له چین وروسته په جنوبي کوریا کې ډېر کسان اخته دي. دا هیواد وایي چې تر اوسه د 15,328 ویشت تنو کرونا ثبت کرده یا تثبیت کرده. در امریکا په متحده ایالاتونو کې تر پرون پوری د سلو تنو کرونا تایید شوی و. پرون اوکراین او مراکش هم وویل چې د کرونا پیښې ثبت کړي دي. البته د یو وطن د افغانستان ګاونډي تاجکستان د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن د خپلو خلکو غوښتنې چې د جمعې د لمانځه لپاره جوماتونو ته لاړ نه شي. البته تر اوسه پورې په تاجکستان کې د کرونا کومه پیښه نه ده ثبت شوې. دې ته ورته غوښتنه په ایران کې هم شوې وه. د تېرې جمعې د لمانځه لپاره د خلکو غوښتنې وو چې لمونځ به لغوی وي، لمونځ مه کوئ ځکه چې کرونا وایرس خپرېږي.
په مجموع کې په ټوله نړۍ کې تر اوسه څومره کسان په کرونا وایرس اخته دي او څومره نور له دې ناروغۍ مړه شوي دي؟
سالی صاحب، په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې د 2000 تنو کرونا تایید شوې ده او څه باندې 3000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دغو کسانو په سلو کې 95 په چین پورې ارتباط لري، او ځکه چې دا ناروغي د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې پیل شوه او په اوله کې یوازې په چین پورې منحصره وه، خو اوس دا ورو ورو د ناروغي نورې نړۍ ته خپرېږي.
ډېره مننه له عصمت سروان څخه. مو غوړدل چې د کرونا وایرس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی دی. اوس تر چین له نورو هیوادونو څخه په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو زیات راپورونه ورکول کېږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم امید زهیرمند له کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
هشت سوب رسپانه په خپل سر لیکنه کې د طالبانو جګړه له سره پیل کړه. د امریکا دریت څه دی د پښتني زینوان لاندې لیکلي. طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به جګړې ته دوام ورکړي. د ورسپانې له قوله د طالبانو دا ډول دریس ښیي چې دوی نه غواړي د افغانستان شخړه له سیاسي لارې پای ومومي، بلکې دا ډله د خپلو مسلحو کسانو په زور د ټول افغانستان د اشغال خوب ویني. هشت سوب زیاتوي له امریکا سره د طالبانو د هوکړې موخه یو تکتیکي چلند و چې د ډلې غوښتل په دې کار سره له امریکا څخه د بهرنیو عسکرو د وتو یا هم کمیدو په اړه تضمین واخلي او بیا جګړه زیاته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس افغان ځواکونه مجبور دي چې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړي، ځکه د بهرنیو عسکرو په وتو سره د ډلې ته د جګړې د جواز هیڅ دلیل نشته او نه هم هیڅ مذهبي مشر او آن ظالم پاکستانی مفتیان د افغان ځواکونو د قتل فتوا ورکولی شي. پرسپانه په دې برخه کې له امریکا او ناټو پوښتنه مطرح کوي. په داسې حال کې چې طالبان پر افغان ځواکونو د برید امر کوي، د دوی دریت څه دی او آیا دوی اجازه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د 90مې لسیزې تکرار ته وګرځي؟ ملي ارمان ورسپانې بیا په افغانستان کې د طالبانو جګړې ته اشاره کړې او لیکي، طالبانو په افغانستان کې ستاسې جګړه پای ته ورسېده. ورسپانه لیکي، طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د شتون په بهانه نږدې 2 لسیزې جګړه وکړه. په ځانمرګو بریدونو کې یې زرګونه ملکیان ووژل او په لسګونه ټولګټې سیمې یې ویجاړې کړې. خو اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وشوه، په افغانستان کې د طالبانو په اصطلاح پیل شوی جهاد پای ته ورسېد او له دې وروسته باید پاکستانیان هم په افغانستان کې د جهاد فتوا صادره نه کړي. ویسا ورسپانې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته په هغو څرګندونو تبصره کړې چې په یو ډول د سولې د شوې هوکړې په اړه شکونه راپیدا کوي. ورسپانې لیکي، د سولې د هوکړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څرګندونې اندېښمنوونکي دي چې ویلي دي دوه داسې لاسلیک شوي سندونه شته چې یوازې د کانګرس غړیو ته به ښودل کېږي. ویسا ورسپانه زیاتوي، دا ډول څرګندونې د دې زمینه برابروي چې هغه لوریو ته پلمه په لاس ورکړي چې نه غواړي د سولې په اړه لږ شوی پرمختګ پراخ شي. رسپانه زیاتوي، د سولې په اړه د مشکوکو نظریاتو په څرګندولو سره اندېښنه داده چې افغان ولس یو ځل بیا د نهیلۍ څپېړه پر مخونه خوري او افغانستان هسې نه بیا له کومې نوې غمیزې سره مخ شي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو اختلاف دا دی چې د 15000 طالب بندیانو پر خوشي کېدو وسلول طالبان اختلاف لري. د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ یو ویان وایي چې په دې اړه نهایي تصمیم د افغان حکومت لخوا نیول کېږي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي د طالب زندانیانو په خوشي کېدو کې کابل ته د امریکا او افغانستان ګډه اعلامیه اعتبار لري او په دې برخه کې اصلي تصمیم نیونکی د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر د ویان مرستیالې دورانی وزیری آزادی راډیو ته وویل،
د افغانستان دولت او د امریکا متحده ایالاتو اعلامیه کې په واضح توګه دا څرګند شوی دی چې د امریکا متحده ایالات به د بندیانو د خوشي کولو په حصه کې صرف یو تاثیر کننده رول ولري او نهایي تصمیم به د افغانستان د دولت په لاس کې. هغه څه چې د دوی په توافقنامه کې ویل شوي دي هغه تضمینونه او تعهدات دي چې دوی یو بل ته سره ورکړي دي.
وزیر وای د مذاکراتو لپای لمخ کې په دې اړه تصمیم نه نیول کیږي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی له آزادی راډیو سره ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې افغان حکومت ویلي چې دغه مسأله باید د شرط په توګه مطرح نشي. د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامې او د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک کې د طالب بندیانو د آزادېدو په اړه د نظر توپیر هغه څه دي چې اندېښنې راپارولې دي. د نړیوالو اړیکو په خالد سادات وایي دغه اختلافات به د سولې پروسه له خنډ سره مخ کړي.
توافقنامه کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شوې ده، د افغانستان اوسنی حقوقي نظام د افغانستان حقوقي شخصیت ته دا په نظر کې نه دي نیول شوي. دا به هغه نقطه وي چې ممکن د افغانستان د حکومت له خوا د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې یو لوی مشکل راایجاد.
د امریکا او افغانستان د ګډې اعلامې په څلورم بند کې راغلي یوې سیاسي هوکړه ته د رسیدو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول او یو دایمي او تلپاتې اوربند ته رسیدل هغه څه دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت به له طالب استازو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې د خبرو په نیت ګډون وکړي چې د امریکا له لورې ورته زمینه برابرېږي. دغه خبره به د دواړو لورو د بندیانو د آزادېدو د پیل لپاره عملي ځانګړتیاوې په پام کې ونیسي. خو د امریکا او طالبانو د سولې په هوکړه کې د دغه موضوع په اړه داسې لیکل شوي دي: امریکا ژمنه ده هر څومره چې ژر کیږي د بندیانو او جنګي اسیرانو د خوشي کېدو لپاره له ښکېلو خواوو سره پر اعتماد جوړونې کار پیل کړي، تر څو د طالبانو د اسلامي امارات چې د متحدو ایالاتو لخوا د یوه دولت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، بندیان د مارچ په لسمه د بین الافغاني مذاکراتو په لومړۍ ورځ خوشي شي. د حقوقي چارو پوه نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې ګډه اعلامیه په غیر مستقیمه توګه هوکړه تاییدوي، خو د دغو سندونو ناسرګند ټکي او توپیرونه کیدای شي چې د طالبانو په ګټه تفسیر شي.
زه فکر کوم چې اصلا ستراتیژیک بحث یا ستراتیژیک سند په مذاکرات دوه سندو مقابل کې د اعلامیه او تکتیکي حالت درلود. هر صورت هر ډول اختلاف هر ډول تپنځي تعبیر له اسنادو نه کولی شي د سولې په پروسه باندې ناوړه اغېز وکړي.
له دې سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د طالبانو استازي د افغانستان له پلاوي سره نه ګوري او د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه یوازې د حکومت د زندانونو له مسؤلینو سره ګوري.
خپلواک ساپی د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمیز کلی کې له تېرې شپې راهیسې طالبانو پر علیشنګ ولسوالۍ سخته جګړه پیل کړې چې اوس هم روانه ده. د مرکز مهترلام او دولت شاه ولسوالۍ ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي له طالبانو او حکومت څخه غواړي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي. ادریس احمد له زابل لیکلي د طالبانو لخوا د تشدد پر زیاتوالي د ټولو افغانانو رایه ده چې ژر تر ژره د دې ډلې پر ملاتړو لکه پاکستان او ایران نړیوال بندیزونه ولګوي. اتل افغان لغمان څخه لیکي د وسلولو طالبانو څخه پوښتنه کوي چې له افغان دولت سره د څه لپاره جګړه کوي؟ مخکې مو خو د امریکایي ځواکونو پر خلاف جګړه پر مخ بیوله. او جعفري لیکلي چې د افغانستان د کونډو او یتیمانو اوښکې به څوک پاکې کړي؟ د کندز اوسیدونکي وایي چې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه اورېدو او د بارانونو کموالی دوی سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آیان نور جزئیات وړاندې کوي.
د بزګرانو په وینا د روان کال د ژمي وضعیت ته په کتو ښایي خلک د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي حافظ الله شهیدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه وچکالۍ د اندېښنې وړ ده، باغداران واقعا متضرره شوي دي او ډېر اندېښمن دي. دا دهقانان ډېر زیات اندېښمن دي، خصوصا هغه للمي ځمکې چې لکه خان آباد، علي آباد، ارچي، هغه واقعا ډېر متضرره شوي دي.
دوی زیاتوي چې د کندز ډېری اوسیدونکي کروندګر او مالدار دي او له همدې لارو د خپل د کورنیو خرڅ ګټي. خو د ورښتونو کموالی نه یوازې په فصلونو بلکې د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغېزې کوي. د کندز د مرکز او د علي آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نادر خان نیازي او سمیع الله قریشي په دې اړه وویل:
کندز د افغانستان کندو بلل کېدلو یو وخت کې، اوس د موږ رښتیا هم چې ورښت نشته، د موږ مالداري ته هم ضرر رسوي، هم زراعت ته ضرر رسوي. دا ټکنی کېږي
موږ کله چې غنم وکرل اړتیا دې ته وسي باران وسي واوره وسي پسته خو هغه ونسو. غنم اوس ګورو موږ چنجي وهلي، تر څنګ نور هغه مافات او مرضونه سي دي. واخه دی زنی راشنه سوی دی یعنی پا طولو که سکالی داسی غنم ندی سوی پا کندوز که دی منگ پسوی من کسی باید ورطا منگ هیل امان دوست واق
بلخوا دی کندوز دی کرنه و بلگوانه و مالداری ریاست چارواکی هموایی چه پروان جمعی که دی واوری نووری دو دوی سخت اندیخمن کلی دی د دغه ادارې رئیس عبدالهادی قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
ای وضعیت واقعا نگران کننده است و در صورتی که اگر بارندگی صورت نگیره واقعا
د ژمی په موسم کې د ورښتونو کموالی موږ سخت اندېښمن کړي یو خو که چیرې د پسرلی په موسم کې هم ورښتونه ونشي نو ښایي په راتلونکي کال کې زموږ بزګران له وچکالۍ سره مخ شي خو په هر صورت کې موږ خپل چمتووالی نیولی تر څو د بزګرانو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وکړو کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د لومړي وار لپاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ترامپ ویلي چې مکالمه یې ډېره شوه. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د افغانستان د ملي اردو پر پوستو باندې حملې کړې دي او په دغو حملو کې زیات شمېر عسکر وژل شوي دي. د کندوز ولایت لا تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د تاجکستان حکومت نن خپل خلکو ته وویل چې د جمعې د لمانځه لپاره دی جماعتونو ته نه ځي. د تاجکستان د حکومت د مذهبي چارو د کمیټې مشر ویلي دي چې دوی پر دې هم غور کوي چې په تاجکستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونو ته د خلکو تګ ممنوع کړي خو تر اوسه یې لا دا کار نه دی کړی. په تاجکستان کې لا د کورونا ویروس هېڅ پېښه نه ده ثبت شوې او تاجکستان د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره افغانستان او څلورو نورو هېوادونو ته خپل پروازونه ځنډولي دي. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر ویل چې د افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیا وګړي تر اپریل پورې تاجکستان ته له سفره منع دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼ لوستلای سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو باسنو کې برخه واخلي. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او ماشام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو او نورو وسایلو کې ډاونلوډ کړي او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه کولای سي چې واوري او تیر خبرونه په ثبتي بڼه اوریدلی سي. د ازادي رادیو د وسنۍ خبرونه خبري برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان او نيز پروګرام خبري چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په محتاجونو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په کابل ښار کې نږدې 40 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې د استوګنې په یو کور کې 19 کیلو او 15 گرامه ښیښه ونیوله. د نشي مواد د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه کابل ته راوړل شوي ول چې د قاچاقو په تور 2 کسان هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې 215 کیلوګرامه اومه چرس او 2 کیلوګرامه تریاک ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی ول. او په دریمه پیښه کې د جلال آباد ښار په نامه نه کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول شول چې د موټر سایکل په وسیله قاچاق کول. د نشه یي موادو د دې پیښو په تړاو 15 کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې 8 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په هرات ښار کې د دریو عملیاتو په نتیجه کې 8 قاچاق کوونکي له 12 کیلوګرامو هیخي، هیروینو او 400 سره نیولي دي. د کسانو د هرات ولایت له ولسوالۍ څخه نشه یي مواد راوړل او په هرات ښار کې د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅول.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په معتادینو کې د عام خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي.
د معتادینو د آدرس هم تعدید سته د دې لپاره چې بعضي معتادین خصوصا ایران د نیمروز ولایت ته بعضي وخت ریپورت کیږي.
دا چې کورنۍ خپل معتادین څنګه د کورونا له ناروغۍ څخه وساتي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
د مخدره توکو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کورونا د وایرس له ډېر خطر سره مخامخ دي.
دا چې د کابل په رستورانونو کې د قیلون تر شا نورې څه کیسې پټې دي په دې اړه هم راپور لرو.
نوم یې هسې قیلون خانه ده. کله چې ورننوځي هلته ډېرې نورې خبرې دي.
د محبت په نوم یې معتاد وایي چې په کمانډو ځواکونو کې په هیروئین اخته شوم.
داسې یو نفر راغی لکه یو چا چې ما پسې حمایه کړې ما پسې راغلی دی چې زه لاشد په دا سړی بېرته په دې عمل لاوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تاسې لا ورته ګورئ. راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپۍ کړو.
ښه وایي دی به مونږ وژني او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو.
اوس خپرونه په محتاجونو کې د کورونا د ناروغۍ په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په محتاجونو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز ازادي راډیو ته وویل ایران ګڼ شمېر محتاجین په زور افغانستان ته راشړلي چې اکثره یې په هرات او فرا ولایتونو کې اوسېږي. څرنګه چې محتاجین معمولا په ګډه نشه کوي ډېر نور محتاجین هم په دې ناروغۍ اخته کولی سي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو اعتیاد د انسان د وجود مقاومت د میکروبونو پر وړاندې کمزوري کوي. له همدې امله محتاجین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له تثبیت سره پر یو وخت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي څرنګه چې اکثریت افغانان په ایران کې په نشه یي موادو باندې معتاد شوي او په دې وروستیو وختونو کې افغانستان ته په زور را اړول کیږي ډیر امکان لري چې دا معتادین له ځانو سره افغانستان ته د کورونا وایرس راوړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ازادي راډیو ته وویل دا معتادین چې یوه برخه یې په فرا، نیمروز او هرات ولایتونو کې اوسیږي په ډلهیز ډول نشه کوي. له همدې امله امکان لري چې دا ناروغي پر یو وخت له یو ناروغ څخه څو روغو نفرو ته ورسي.
د معتادینو د آدرس هم تعدید سته د دې لپاره چې بعضي معتادین خصوصا ایران د نیمروز ولایت ته بعضي وخت ډیپورت کیږي. چون بعض وقت دوی سر یو ځای کینی او نشه یي مواد استفاده کوي نو زمینه د انتشار ډیر ده. خو یو خواله مده چې بعضی معتادین اصلا کورونا نه لري د خلکو نه لری ژوند کوي. دا یو چانس ده چې جامعې ته او خلکو ته دوی نه انتشار ونه کی. اما د هغوی په منځ کې زمینه د انتشار او خطر سته.
اکثریت هغه معتادین چې په هرات، فرا او نیمروز ولایتونو کې اوسیږي او له ایران څخه په زور راشړل شوي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي. خدا چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دوی نه غواړي چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. کله چې په هرات ولایت کې د هغه افغان په وجود کې د کورونا وایرس لومړی پیښه ثبت شوه چې له ایران څخه راستون سوی و نو په معتادینو کې هم د دې وایرس په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې سوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې د نشه یي موادو اعتیاد د انسان د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي. له همدې امله معتادین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغۍ اخته کیږي.
کله چې نفر مخدره مواد استعمالی په دو مشکل سره د سیستم دفاعي مجګیو د دې چې د مکمل انرژي نه اخلي بل د حجرات چې د تخریب شروع کوي او د حجرات تعداد کمیږي کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي بل اخر وجود نشي کولای مقاومت وکړي او میکروبونه پرې غلبه کوي
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو له مخې هغه څوک چې اوږدمهاله ناروغي ولري د کرونا وایرس پر وړاندې کمزوري او له پښو لویږي چې په دې ډله کې معتادین هم راځي.
محمد ایاز سرنه کوچ په معتادینو کې د کرونا په اړه یې راپوره اوراوه، بیا هم د جن ناروغۍ په اړه خبرې کوو. دا چې د کرونا په وایرس ککړ معتاد نښه نښانې څه دي؟ که معتاد په جن ناروغۍ اخته وي څومره ډاډه شته چې دا ناروغي د هغه د کورنۍ نورو غړو ته هم ورسي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې معتادین څومره د کرونا ناروغۍ ته برابر دي.
د مخدره توکو استفاده او احتیاط خپله یوه مزمنه ناروغۍ ده او د نورو مشکلاتو تر څنګ د یو کس عمومي صحي وضعیت هم له مشکل او له ننګونو سره مخامخوي او د دې تر څنګ د استفاده کوونکي معافیتی سیستم هم له مختلفو مشکلاتو سره مخامخوي. د هغه تر څنګ بله مسله د حفظ الصحې او د خپل ژوند او خپل صحت او خپل وجود نظافت ته د توجه مسله ده چې د مخدره موادو په معتادینو کې نظافت ته توجه ډېره کمیږي. د دې تر څنګ د دې تغذیه او خپلو غذایي عاداتو ته خپلو خوړو ته توجه له منځه ځي او په دې اساس د مخدره توکو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کرونا د وایرس له ډېر خطر سره مخامخ دي، هم د اخته کېدلو له لحاظه او هم ډېر امکان دا ده چې په دغه کسانو کې د کرونا وایرس شدید او وژونکی سیر ولري او ډېر ژر نور شاوخوا کسانو سره په دې مرض اخته شي.
په معتادینو کې د کرونا وایرس نښې او نښانې څه دي تر څو کورنۍ پوه شي چې غړی یې د کرونا په وایرس باندې اخته شوی دی؟
په مجموع کې د کرونا وایرس نښې نښانې هغه شدید والګي یا زکام ته مشابهت لري، بلکې د دې سیر تر هغه شدید وي او په بعضې کسانو کې کیدای شي مخصوصا په هغه کسانو کې چې له مخکې نور سیستمیک یا عمومي ناروغۍ لري لکه معتادین، په دې کې کیدای شي د تبې، ټوخي او د شدید زکام ورته اعراض او علائم پیدا شي، د عضلاتو درد، کسالت، پرنجیدا، د پوزې بهیدنه، له سترګو د اوبو راتلل، دا ټول هغه علائم دي چې په دې حالت کې بیا د هغو سیر کیدای شي شدید وي او د دې وایرس د سرایت یا د نورو کسانو لپاره د دې د انتقال توانایي ډېره زیاته ده او ډېر په کم وخت کې کیدای شي نور روغ کسان هم اخته کړي.
معتادین ډیری وخت یو ځای نشي کوي او له کرونا وایرس څخه د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر هم نه لري. که یو معتاد په کرونا وایرس باندې اخته شي څومره د دې چانس دی چې د کورنۍ نور غړي هم ورسره په کرونا باندې اخته شي؟
بدبختانه په افغانستان کې په مجموع کې د ژوند شرایط، حفظ الصحه او د ژوند امکانات ډیر محدود دي او په معتادینو کې دا مسله ډیره زیاته جدي ده. که خدای مکړه یو دل د کرونا د وایرس چې یو دغه کسانو ته یا دغه خاصې اجتماعي ډلې ته ورسیږي کیدای شي دغه نتایج فاجعه باره وي، یعنی یو ډېر لوی ناورین رامنځته کړي. په دې خاطر چې موږ قطعا هغه په اصطلاح عمومي صحي معلومات نه لرو، وقایوي تدابیر په مجموع کې ډېر کمزوري دي او په دغه کسانو کې په خاص شکل سره فوق العاده ډېر کمزوري دي او د حفظ الصحې د نظافت مسایلو ته قطعا توجه نه کیږي. نو د مخنیوي لپاره یا په دې برخه کې د خاصو اقداماتو یا د خاصو ځانګړو او تخصصي مداخلاتو لپاره ضرورت ده. نو په دې اساس دوی هغه خاصه طبقه ده یا په اصطلاح هغه خاص اجتماعي ډله ده چې په دې کې د کرونا وایرس کیدای شي یو غټ ناورین رامنځته کړي، کیدای شي ډېر په سرعت سره په دې کې خپور شي او د دې پایلې کیدای شي هم د امکاناتو له لحاظه او هم د مړینې له لحاظه بېساري وي.
معتادین په ډېرې سختۍ باندې بستر کېدلو ته غاړه ږدي، څنګه کولای شو چې په کرونا وایرس باندې اخته معتادین کارنتین او درملنه یې وکړو؟
دغه مسله ډېره زیاته توجه غواړي. نو که چېرته موږ غواړو د مخنیوي یا د وقایې په رابطه کار وکړو، نو په کار دا ده چې دولت په مجموع کې او د سیاست عامې محترم وزارت او نور مرسته کوونکی ادارات دی مسالې ته یو خاصه برنامه جوړ کړي، خاصه ډلې دی توظیف کړي او د نورو خاصو فعالیتونو ترڅنګ دي کورنیو ته معلومات ورکړل شي، د هغو د پوهاوي کچه دې لوړه شي، د مخنیوي لپاره دې له هغو سره عملا مرستې وشي، او د دې ترڅنګ د معتادینو په اصطلاح هغه ځایونه چې دوی پکې د ډلو په شکل یا په اصطلاح د سرپنا په شکل راټول شوي دي، هغو کې د دوی د تجمعاتو مخه ونیسي، په عین حال کې د موقت لپاره د دوی ټول لپاره بسترونه برابر شي، یا هغه کسان چې په بستردار مراکزو کې تداوی ته ضرورت لري هغوی د تداوی ته ریفر شي، که احیانا دغسې یو خطر رامنځته کېږي مخکې له مخکې آمادګي موجوده وي او د خرابو عواقبو یو څه مخنیوی شوی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري. اوس مو پام د قیلون چلم تر اړو. د قیلون چلم له امله یو شمېر ځوانان په نشو باندې اخته سوي دي. له دې موتاجونو څخه ځینې وایي چې دوی غوښته چې په رستورانونو کې قیلون وڅکوي، خو هلته په نورو نشو باندې اخته سول. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې د قیلون څکول نور نشو ته لار هواروي، ځکه چې د قیلون په چلم کې ځوانانو ته چرس او نور نشي مواد ورکول کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وژما جبار خیر وړاندې کوي.
د کابل ښار یوه قیلون خانه چې یو شمېر ځوانان او پیغلې قیلون پکې څکوي. قیلون څکون کې زکه قیلون خانو ته ځي چې هلته د قیلون څکولو لپاره ښه زمینه برابره ده. د دې رستورانت لاندې نه پوړ یوازې قیلون څکولو ته ځانګړی شوی دی. دلته نجونې او هلکان ناست دي او قیلون څکوي. موسیقي او د قیلون څکونکو ځوانانو او نجونو خبرې او خنداګانې هغه څه دي چې دا رستورانت له نورو رستورانتونو څخه بیلوي. په دې رستورانت کې یو کس چې خپل مستعار نوم قاسم خي خپلو مشتریانو ته وایي چې دلته ډیر ښه قیلون شته، بیلابیل خوندونه لري.
زموږ د قیلون ځانګړنې په غذایي مینو کې لیکل شوې دي. تاسو د هر ډول قیلون فرمایش ورکولای شئ.
که څه هم د دې قیلون خانو مالکان په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي او یوازې د قیلون خانې پر دروازه لیکل شوي چې دلته الکولي مشروبات او نور نشئی مواد مراوړي. اجمل سروری چې قیلون خانو ته تګ راتګ کوي وایي چې په قیلون کې انجونې او هلکان د تنباکو ترڅنګ بیلابیل نشئی مواد هم څکوي. په دې نشئی موادو کې نشئی ګولۍ هم شامل دي.
په قیلون خانه کې محفل و. د قیلون خانې په هر څنډه کې دوه درې نجونې او هلکان سره ناستول. دوی په قیلون او ټابلیټ کې ګولۍ باندې موتات شوي و. په قیلون خانو کې دوی په چایو کې نشئی توکي وراچوي چې دوی موتات شو هر ورځ دلته راشي.
یو شمیر معتادین چې په روغتون کې بستری دي له ډاکټرانو سره په خبرو کې وایي چې قیلون خانې د نشئی موادو د استعمال ځایونه دي. زکی چې اوس د کابل ښار په جګدلک روغتون کې بستر دی وایي چې قیلون خانو ته یې تګ راتګ کاوه او هلته چرسی شو.
نومی هسې قیلون خانه ده. کله چې ورننوځي هلته ډېرې نورې خبرې دي. ما خپله په قیلون خانه کې چرس وڅکول چې له هغې ورځې راهیسې ورباندې معتاد شوم. د قیلون خانو مالکان د چرسو او نورو نشئی موادو د خرڅولو له لارې ډېرې پیسې ګټي. دوی د قیلون په نوم پر خلکو باندې نور نشئی مواد خرڅوي.
قیلون چلم ته ورته یوه آله ده چې په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې تنباکو، چرس او نور نشئی مواد پکې څکول کیږي. طبي ډاکټران وایي چې په قیلون او چلم کې د تنباکو څکولو زیانونه هغه مهال څو برابره ډېریږي چې کله چرس او نور نشئی مواد پکې وڅکول شي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مسؤل عبدالشکور حیدری د تنباکو استعمال
د احتیاط لومړی ګام بولي.
د افغانستان د نشه پریښودلو په مرکزونو کې زموږ ناروغان موږ ته د احتیاط لړۍ داسې بیانوي چې لومړی یې سګرټ څکولي، نسواري کړي او یا یې هم په قیلون خانو کې چلم څکولي او تر هغه وروسته په نورو نشه یي موادو باندې اخته شوي دي.
د قیلون خانو دروازې شپه ورځ د مشتریانو پر مخ خلاصې وي، ان تر دې چې د ځینو قیلون خانو مالکان ادعا کوي چې د پولیسو چارواکي هم د دوی په قیلون خانو کې وړیا قیلون څکوي. خو د کابل ولایت د امنیه قمندانې ویاند فردوس فرامرز بیا دا خبره ردوي او وایي چې په دې اړه یې مستند شکایت نه دی ثبت کړی.
مالکین پین کافا پین اداره دارن
د قیلون خانو مالکان که دا ادعا لري نو د کابل امنیه قمندانې ته مراجعه وکړي او هلته دې خپل شکایت ثبت کړي. موږ د داخلي امنیت برخې ته سپارښتنه کوو چې دا موضوع په جدي ډول وڅېړي.
تیر کال په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د قیلون خانو تړلو په کمپاین کې د قیلون لسګونه چیلمونه راټول کړل شول، خو بیا هم د کابل ښار په رستورانتونو کې قیلون ښه ډیر او په ښکاره څکول کېږي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر مزنی سپو سربیاره په 100.15 FM سپو باندې هم اورېدلی سئ. او اوس به د یو معتاد له حاله خبر سو. 26 کلن محبت ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی. دی وایي چې دا کازوی په 400 باندې اخته کړم، خو کله چې په کمانډو ځواکونو کې شامل سوم هلته په هیروینو باندې معتاده سوم او وظیفه راڅخه پاته سوه. دا چې محبت نشو نور له څه ډول کړاوونو سره مخ کړی دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشي حالات نه مخکې چې زه په ننګرهار لیسه کې وم، تقریبا هغې وخت کې زموږ ورونه چې کاروبار ښه و، پلار تجارت کولو، بیا پلار چې کومه سرمایه موږ ته پاتې وه هغه سرمایه د منځه لاړله. بیا د هغې نه وروسته چې دی موږ دا جالونه شروع کړل، دغه د جالونو په وخت کې زموږ یو ترور زوی و، دا به راتللو هلته به ده به هم جالونه کول کېناستو به. داسې یو شپه راغله ما ته ویلې وایي زه چې زو وایي پلانکیزي کې دغسې د یو ملګري واده م نه دی واده ته لاړ شو. ما یې راځه چې زو لاړ شو. چې کله واده ته لاړو نو اولین ځل ما تش سګرټ هم نه وسکلي، نه مې نسوار اچول. راته ویلې وایي چې ته ونیسه دغه چرس، ونیسه دا چرس وسکه، نن شپه سیل دی، دا دربانې ښه لګېږي. ما یې دا چرس ما کله نه دي سکلي، نه ما کور کې څوک عملي شته دی، نه زه خپل عملي یم. خو راته ډېر شله شو، شله شو، یو دود مې چې وسکلو هغه زه داسې په یو خوشحالتیا احساس کې راوستلم، په خندا کړلم. چا به چې یو خبره کوله که هغه به هر رقم خبره به وه، نو ما به ورته خندل. دې خندا خندا کې دا چرس په ما ښه ولګېدل، چې ښه ولګېدل همداسې دې چرسو کې بس مخکې تللو. داسې وخت راغی چې دا چرسو کار پرېښو، بیخي چرسو کار نه کولو. بیا د دې نه وروسته چې دی داسې ملګري راغله، چا ته ویلې راځي دا چرس کار نه کوي، راځي دا تاریاک وسکو. بیا به ګژډبې ته کېناستلو، په ګژډبه باندې تاریاک څکل. داسې وخت راغی چې تاریاک هم کار نه شو کولی. بیا د تاریاکو نه وروسته یو انډیوال هم راغی، په سخي صاحب زیارت کې کېناست، وایي راځي دا ټولې نشې هم وکړې. وایي نن دغه نشه وکړي، دا څه رقم ده. خو بس دا نشه هم وکړله موږ ولا، دغه ده نشه، دا نور نشې خو هېڅ نشې نه دي، نشه خو د پوډر دا نشه ده. بس هماغه و چې په پوډر راغلو. دې کې د کمانډو چانس ماته راغی. درې کاله ما رشخور کې وظیفه اجرا کړله، بیا ضربتي کنډک ته ورکړم. ضربتي کنډک یو کال مې وظیفه اجرا کړه. په څلورم کال داسې یو نفر راغی لکه یو چا چې ما پسې حمایه کړې، ما پسې راغلی ته چې زه لاړ شه، خو دا سړی بېرته په دې عمل لاوله. دا به چې کله راغی خوا کې به مودرېدلو، دوه سګرټه به یې لاس کې ول. ما به هغې وخت کې نور عمل مې ټول پرېښی و. تقریبا دغه دوه درې کاله ما عمل بیخي پرېښو مې نه کړو. خو ما ورته ویلې مې دا څنګه دوه سګرټه ته لاس کې نیسي، دا بیل شی مې ته راوړې، دا یو دود خو نه زه در سره وسکم. هغه دا ونه ویلې چې دا پوړي دی، دا دی هغه دي. ما هغه دود مې چې وسکلو په هغې باندې راغلم، چې راغلم زما پر وجود یې تر دې پورې تاثیر کړی چې حتی یو خو دغه غاښونه یې زموږ ما د منځه وړي دي، او بل د وجود هډوکي راته لږ ضعیفه کړی دی. پخانه هغه کوم حافظه چې هغه حافظه لږ راته ضعیفه کړې ده. داسې یې ملکه یو مړ سړی چې یو بس نه کوم چا ته څه ښه رسولی شي، د کور هم بدې راځي، د خلکو هم بدې راځي. د ژوند تر ټولو بده خاطره دا ده چې بس ما ډېر شوق و نظامي چوکاټ کې. زه چې کله نظامي چوکاټ ته لاړم، ما زه به ځان یو شی جوړوم، یو شخصیت به ځم، یو زی ته به دبدبې ته رسېږم. نو بده خاطره دا لرم چې ما له نظامي چوکاټ ته پاتې شلو.
راځه اکرمه، مونږه تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته را ورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زمان استاد ناڅاپه د خپل شرکت لخوا ورغوښتل کیږي. تر لنډو خبرو وروسته د موټر اسناد او کلي ځینې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا موټر باندې ونه شو دي که څه پسې دي؟ دا موټر ولې دونه تیز چلوي؟
استاد څه پېښه ده؟ له قرار زه
استاد څه کوي وژنې مو چیرې مو چیرې بیا مړه شوې چې ډارېږي؟
واورونو دا موټر وان ته وویل چې موټر قرار وچلوي، دا لیونۍ دي که پسې دی؟
وا استاد تا ته وایم لیونۍ که څه بلای، بدبخته دا موټر ولې دومره تیز چلی؟
مه ډارېږي، هېڅ بلا مو نه وهي.
وا خلکو تاسو لا ورته ګورئ، دا سړی څه کوي وژنې مو؟
اے استاذا په خبره ولې نه پوهېږي؟
درته ومې ویل چې موټر ودروه.
زه چې وایم زړه مې ودرېدی.
موټر څومره تیز چلی، تاسو لا ورته ګورئ. راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپۍ کړو.
ښه وایي، دی به مونږ وژنې او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو. دا دی موټر مې ودراوه، نور څه وایاست؟ دلته پر دې هوټل ډوډۍ خورو او بیا له خیره سره حرکت کوو.
استاد خیر دی، موټر کرار چلوه.
سمه ده، دې بیا یې تیز نه چلوم.
ورونو غوږ ونیسئ،
خدای فضل وکړي.
څه خبره ده؟
که زما منی نو په دې موټر کې به نه ځو.
ولې؟
ځکه چې دا موټروان چرسي دی.
څه شي چرسي دی؟
خدای
چرسي دی
ولار اختیام د حرکات دي چرسي دی. موټر یې څومره تیز چلاوه زموږ خبره هیڅ نه اورېده.
حرکات یې څه کوي؟ ما په خپلو سترګو ولیده چې چرسیس کول.
څه وایې؟ رښتیا چرسي دی؟
اجیانې قسم په خدای که دروغ درته وایم، ما په خپلو سترګو ولید.
ښه، ته کیسه کوه چیرې یې کول؟
زه پرې پوه شوم چې دا موټروان نشی دی. کله چې ډوډۍ ته ښکته شولو زه د شا لخوا ورپسې شوم.
ښه،
دلته هوټلي د موټروانانو دپاره جلا کوټه لري، دوی ته چرس او ډوډۍ مفته ورکوي.
ښه، کیسه کوه.
ګورم چې زمونږ موټروان هم د نورو موټروانانو سره چرس وهي.
هله زویه، دا نور خلک هم خبر کړ، ورته وایه چې موږ په دې موټر کې نه ځو.
ای ورونو، دا موټروان چرسي دی، ما په خپلو سترګو ولی چې چرسیس کول. که زما منی په دې موټر کې به نه ځو.
ښه ورونو، اوس څه کوو؟ لاره هم ډېره پاتې ده، کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده.
دغه نږدې د پولیسو پوستې ته به شکایت وکړو.
نو پولیسو که مخه نیولی، ولې به په څو ګامه کې په هوټل کې موټروانانو نشي کولی؟
زه پولیس پرېږده، څه کوو موږ اوس؟ څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې د دغه موټر شرکت ته به زنګ ووهو.
تا هم عجیبه خبرې کوې، شرکت والا که سترګې درلودی چارسیان موټروانان به یې نه مقررولی.
څه وایي؟ شرکت والا په دې نه دی خبر چې هره ورځ د نشهیي موټروانانو د لاسه څومره موټران چپه کیږي او څومره خلک وژل کیږي.
نو چاره څه ده؟
خبریالانو ته به ووایو. زما سره د یوه خبریال د موبایل شمیره شته، زنګ به ورته ووهو او ټوله کیسه به ورته وکړو.
زنګ ورته ووهو؟
څه خبره ده؟ زنګ ورته ووهو؟
خبره ده، زنګ ورته ووهو.
سمه ده، سمه ده، همدا اوس زنګ ورته ووهم.
راځه.
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا، رضا استاد.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام رضا استاد. په دغه مخامخ چوکۍ کې نه.
رئیس صاحب، زه مو د څه لپاره راغوښتوم؟
ما پوښتنه کوله چې پرون دی ولې سواری په نیمه لار کې پریښي وو؟
ما نه دی پریښي، خپله په نیمه لار کې کوز شول.
نو خلک خو لیوانیان نه دي چې کرایه درکوي او بیا په نیمه لار کې موټر نه کته کیږي؟ خامخا به څه خبره وي.
بس رئیس صاحب،
سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي، ویلې سیګریټ والی څکوې، بس په همدې وړه خبره خپه شول.
ساده سیګریټ که د چرسو سیګریټ یې یادوه،
بس دغسې یو شی وبوله نو.
ګوره زمان استاد، ما تاته مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسي موټروانان نه نیسو، خو تا وویل اوس مې چرس پریښی دي، موږ ته دې ډېر تاوان را ورسوه.
تاسې ته مې څه تاوان در ورسوه؟
پرون یوې راډیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشې کوي، خلکو د خپلو سترګو لیدلی حال ورته ویلی و، ټول ستا د موټر سواریانو.
خیر دی، تر دې وروسته به چرس نه څکوم.
نه نه نه، نور نه کیږي، ډېر انتظار مې درته وکړ. تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري، موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي، د خلکو ژوند هم راته مهم دی. ورځه وروره په مخه دې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.